سلامونه ستړي مشه زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ويم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي کلو به د دوی ټیم ګټلې وای نو هغه امنیتی ځواکونه ته به ډالې کړې وای چې افغان بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي. کاکړ د خبره تازه په ټلویزیونی مرکه کې کړې ده. هغه د افغان لوبغاړي ابراهیم زدران لخوا له پاکستانه ایستل کېدونکو افغان کډوالو ته د لوبې د غوره لوبغاړي د جایزې د ډالې کولو په غبرګون دا خبره کړې. افغانستان له پاکستان څخه په کرکټ نړیوال جام کې څو ورځې مخکې لوبه وګټله، خو لا هم دا لوبه او پایله یې تاوده بحثونه پاروي. پاکستاني چارواکو د 1,000,000 بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پلان جوړ کړی او وایي د نومبر له اولې وروسته د افغانان کونه وزي په زور یې باسي. د پاکستان د کراچي ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچي کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان شامل دي. هغې زیاته کړې له اکتوبر میاشت راهیسې 15 افغانان هلته د سختو ناروغیو له امله مړه شوي هم دي. د آغلي کاکړ په خبره دا مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچي په زندانونو کې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن ترکیه ته سفر کړی دی. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. مجاهد ویلي متقی په انقره کې د افغانستان له سفارت او استانبول کې له قنسلګرۍ لیدنه وکړي. هغه به همداراز په ترکیه چارواکو سره بیا هلته له میشتو افغان سوداګرو سره هم وګوري. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیځ کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هرات ښاره 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. د دې زلزلې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه څه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 هم دوه مرګونی زلزلې وشوه او تر هغه وروسته هم سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او 2,000 نورې ټپیان کړل. اسرائیل نن شنبه ویل پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درنې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي لږ تر لږه 2,000 کسان په دغې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې وژل شوي چې لږ تر لږه 3,000 ماشومان دي. د قزاقستان د ډبرو سکرو په یو کان کې د اورلګیدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کارګران مړه شوي دي. ژغورونکي وایي په قراغندي صنعتي ښارګوټي کې د دې پیښې په نتیجه کې 4 نور کسان تریتم شوي هم دي. په کان کې 2,500 کارګران په کار بوخت چې میتان ګاز او اور واخیست. په اګست میاشت کې هم د همدغې کمپنۍ په بل کان کې یو وژونکي پیښه شوې وه. اوس یو دولتي کمیسیون ګمارل شوی چې د دې پیښې له کبله دغه شرکت مسؤول وګڼي. په جګړه ځپلې اوکراین کې درې کسان د سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. د دغو بادونو له کبله په زرګونو کسان له برېښنا بې برخې شوي هم دي، ځکه د اوکراین د انرژۍ سکتور د روسیې د حملو له کبله ډېر زیانمن شوی دی. په اوکراین کې توپانونو او اورښتونو د دغو هیواد د انرژۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. هغه هم داسې مال چې ژمی پراتلو دی او د روسیې د تیرو 20 میاشتو یرغل لا هم دوام لري. د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر د رئیس مرستیال اولکسی کولیوا په ټولنیزو شبکو کې نن لیکلي د بدې هوا له کبله 2 کسان په پلازمېنې کیف او بل د کیف په سیمه کې مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د ده په وینا په 14 ساحو کې شاوخوا 300,000 کسان له برېښنا بې برخې دي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې خملینیتسکي ساحه ډېره اغیزمنه شوې ده. د کرکټ له نړۍ هم دا چې د استرالیا ټیم نن نیوزیلند ته ماته ورکړله. استرالیا د 309 اتیا منډو هدف ټاکلی او نیوزیلند د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 303 اتیا منډې وکړای شوې. سبا ته به هند او انګلستان لوبه ولري او د دوشنبې په ورځ به افغانستان له سریلانکا سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر ټولنیزو شبکو خبرې کوو. ټولنیزو شبکو نړۍ بدله کړې، سلګونه میلیونه انسانان په ځان بوخت کړي دي. له دې لارې نه یوازې انسانان له یو بل سره ارتباط نیسي، د یو بل حال اخلي، بلکې له دې لارې خبرونه، تفریحي مطالب او ګڼ نور شیان اوري او ګوري. سره له دې چې د ټولنیزو شبکو له لارې د خلکو د معلوماتو سویه لوړیږي، خو له دې طریقه ډېر جعلي او ناسم خبرونه هم خپریږي. له بلې خوا ځینې وخت داسې موضوعاتو ته پکې لمن وهل کیږي چې د تشدد له پارېدو سره مرسته کوي. له همدې کبله د امریکا لشتر لشه په 33 ایالتونو کې د میټا کمپنۍ خلاف چې فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ ورپورې تړلي، په محکمو کې شکایت شوی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د آکلند په محکمه کې په درج شوې دوسیه کې پر میټا تور لګول شوی چې د انسټاګرام او فیسبوک په ټولنیزو رسنیو کې داسې ځانګړتیاوې شاملې کړي چې ماشومان او زلمکي پرې عادت کیږي او له دې کبله د هغوی روحي روغتیا ته زیان اړوي. په شکایت کې هم دراز ویل شوی چې څېړنو ښودلې چې ټولنیزې شبکې ذهني پریشانی، استراب، بې خوبي، پزده کړو او د ژوند په نورو ورځنیو چارو کې ستونزې پېښوي. خو میټا کمپنۍ د دې شکایت په ځواب کې ویلي چې دوی تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت لومړیتوب دوی لپاره تل د ځوانانو او ماشومانو امنیت لومړیتوب لرلی او دې مسئلې ته پام کړی دی. دې ته ورته شکایتونه له ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو هم شوی. په دې خبرونه کې پر ماشومانو د خواله رسنیو پر اغیز خبرې کوو، پر زلمکو، ځوانانو او لویانو یې اغیز څېړو او بېله شکه ټولنیزې شبکې مثبت تاثیرات هم لري، هغه هم له پامه نه غورځوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شفیع الله شینواره چې د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس او استاد دی، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاءالحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی او د ټولنیزو شبکو بل فعال او د پکتیا د مرکز ګردیز د خلکو د پیوستون او ټولنیزې شورا رئیس کرامت الله کرامت میلمنو ته هرکلی وایم. او که تاسې اوریدونکو هم خوشحال چې په دې موضوع خبرې وکړي یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي، د واتساپ او ټلیفون شمیرې به وروسته درته اعلان کړم. دا بس په لومړی له دې ځای پیل کړو چې خلق له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څنګه استفاده کوي. که لومړی شاغلی صافی تاسو راته وایئ چې تاسو په خپل له ټولنیزو شبکو څنګه استفاده کوي.
سلامونه دي تاسو د غزي رادیو ټولو کارمندانو او درنو اوریدونکو ته ورسیږي. خوشاله یم چې خبرونه کې در سره یم. زه خو په عمومي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی، همدغسې ټولنیز مطالب، یو نیم سیاسي مطالب او په ټوله کې هغه مسائل ورځني بحثونه چې د بالخصوص د ځوانانو علاقمندي ورسره ډېره ده، په هغه برخه کې زه پوسټونه کوم، استفاده ترنه کوم. هو، کله کله د بعضې ویډیوګانو په خپرولو کې چې هغه په ټولنه کې د یو مثبت تغییر په طرف باندې خلک بوزي، هغه هم نشروم په بعضې مواردو کې. یو همدارنګه د نورو خلکو مطالب د سوشل میډیا د لارې نه ګورم، خبرونه پکې ګورم، لولم او په اړه تبصرې کوو، د نورو خلکو په بحثونو کې شریکېږو. نو تر تیره پورې زما استفاده او ګټه اخیستنه د ټولنیزو شبکو څخه مسمره ده.
ډیره مننه صافی صاحب. وروسته به په دې خبرې وکړو چې تاسې څومره ګټوره بولئ او بیا به دا هم درته وپوښتو چې کومه برخه مضره بولئ. له ښاغلي کرامت الله کرامت څخه زما پوښتنه ده چې کرامت صاحب، د ورځې څو ساعته په ټولنیزو شبکو کې تیروئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته
سلام.
موږ خو د خپل ځوان برنامه په تقسیم اوقات سره متنظم کړی دي او د خپل ارتباطات او کارونه او برنامه لیدغه رسنی څخه مونږ تخیب کوو د گیز له وخت نم نیم سات مونږ خپل کارونه تخیب کوو او له مخام له تیم څخه یو نیم سات مونږ وخت دیتم په تقسیم اوقات کې ځای نیولې دي دغه یو سات نهایتا که دسی ضروری موضوع وي چې مونږ دغه لپاره خپل معلومات را جمع کړو دغه دوه ساعته مونږ د خپل د رسنیز بخش کې ته مونږ په خپل تقسیم اوقات کې مزای ورته ورکړی دي
لیکن فکر نه کوئ چې ډېر خلک ډېر وخت ورکوي
بلې سی وو دا خو واقعیت دی نور فرق کوي نور اکثره خلک د دې نه ډېر ښه مثبته استفاده کوي ځان خپل معلومات زیاتوي
ډېره مننه سلامت اوسئ
هغه ملګری چې دي
ډېره مننه سلامت اوسئ کرامت صاحب لطفا وکړو کور ودان بیا م په دې اړخ باندې هم خبرې کوو ستاسو نظر به وپوښتم چې تاسو مثبت بولئ کې منفي بولئ استاد شینواری څخه پوښتنه کوم استاد ټولنیزو شبکو تر څه حد ستاسو په نظر د خلکو د عمومي معلوماتو په زیاتولو کې مرسته کړې ده
سلام سروان صاحب محترم تاسو ته تاسو ټول همکارانو کارکونکو ته د ازادي رادیو ټول لیدونکو ته د پروګرام ټول ملمنو ته زه تاسو ته جواب سوال په جواب کې باید ووایم چې ټولنیز رسنۍ څنګه چې تاسو په مقدمه کې یاد کړل سره د خپل غټو تاوانونه هم لري چې زیاته برخه متاسفانه وایم چې د ټکنالوژي د هغه طرز طریقې د استفادې ډیره مهمه ده چې موږ د دغه میکانیزم یا د استفادې لارې چارې موږ ډیره هدف پورې په خپل ژوند کې یا په خپل ځانونو باندې مونږ نه دي تطبیق کړی همدغه لامل
استاد استاد وبښه ما کې لاول پرې مثبت اړخ باندې خبرې وکړو چې دا به شاید حقیقت وي چې ټولنیز شبکې یا خواله رسنۍ د خلکو د معلوماتو له زیاتولو سره مرسته کوي لیکن تر څه حد پورې
مخکې ما غوښته چې بحث وکم په همدې مورد باندې چون ګټې یوازې دا نه دي چې زمونږ معلومات او هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو په ټولنه کې هغه زمونږ زیات شي بلکې نوم نه موږ کولای شو د دې برداشت ولرو چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې موږ په زمنګ د ټولنې غټول آباد او هغه ارتباطات چې څومره زمنګ ته پکار دي چې باید په خپل ژوند کې ولرو هغه تر ډیره حدا پورې پیوړی کیږي په ځوانانو کې هغه خودمانی یا په خپل کم حس یا د خلاقیت او د ابتکار کم حس چې هغه په راژوند کېږي چې د لدی مخې نه په ټولنیز رسنیو کې په خصوصا د میټا د کمپنۍ په دغه پلیټ فارمونو کې په دې سیستمونو کې داسې یو نیم فرمولونه او الګوریتمونه تطبیق شوي دي چې دا غل مخې نه کیږي چې یو کس د څو برخې سره شوق او علاقه ولري هغه مطالب د تر ډیره بریده پورې دا رمخ کیږي او لاغنه کولای شي چې د خپل ژوند کې مثبت تغیرات راولي او دا غنه تر ډیره حد پورې استفاده وکړي په زمين کې کولای شم چې دا موایم چې د یو جامع په جوړونه کې ترډی را بریده پورې دا امکارا ده یعنی موږ ته دره خودل کیږي چې زمونږ په جامعې یا پټوله نه کې کوم منفي نقطې دي او کوم مثبت نقطې دي چې د منفي نقطې لپاره باید یو شخص چې پټوله نه کې ژوند کوي هغه خو به تر په دې پوهیږي چې زه باید کوم مسائل ته چې پټوله نه کې ژوند کوم باید هغه په نظر کې ونیسم
د حقوق
دي د خپل همسایه او د ټول
ډیره مننه استاد لطفا موږ کور ودان استاد ضیاءالحق شمس که تاسو د خپل مسلک پر اساس راته وایئ چې ولې ټولنیزې شبکې انسانان ځان ته ډېر ور اړوي او بوختې ساتي
سلامونه
تو
وخت په خیر زما راغلی کنه
بله صاحب
زه به ووایم د ټولنپوهنې له نظره ټولنیزو رسنیو کار او اصلي موجودیت او هستی د خلکو د نخلولو د اړیکو د نږدې کولو او د اړیکو د فرصتونو د لا پراخولو لپاره او په همدې موخه منځ راغلي بیخي ډیر یو ټولنیز ځانګړی رول لري خصوصا په هغه نسلو کې چې له احساسي اړخه یو بل ته ډېره اړتیا لري او په هغو ټولنو کې چې دا تړون ډېر دی، په ځینې نورو ټولنو کې لکه اروپایي ټولنه چې اقتصادي تړون دی، د ټولو لپاره ټولنیزې شبکې د خلکو د نږدې کولو، د اړیکو د پراخولو او په یو د وخت په کنټرولولو سره په یو سیستماتیک ډول وګړي نږدې کوي یو بل ته. په دې خاطر یو پراخ مثبت رول لري، اما
پیدا تصویل اروپایی ٹھولن کی په مجموع کې ټوله غرب کې دلته چې ټولنیز ژوند کمزورې شوی دی، لکه زموږ د ټولنې په شان نه دی، خلک انفرادي ژوند لري، دلته به خلک نږدې کړي وي، لیکن زموږ په ټولنه کې څنګه؟ هلته خو هسې هم خلک سره یو ځای کښېنه ناسته پاسته لري، تګ راتګ لري، هلته هم ټولنیزې شبکې خلک سره نږدې کوي او کې لري کوي برعکس.
دا خو موږ یو د واقعیت نړۍ لرو، یو ویرچوال یا مجازي نړۍ لرو چې کوم تعبیر باندې راغلی ده. موږ په دې بل نړۍ په جوړولو کې دغه اوسني انسانان د ټکنالوژي لارې ونډه لرو، په دې توګه موږ په هغه نړۍ کې نږدې کوي یو بل ته او په دغه واقعي نړۍ کې چې هغه ریالیته ده په هغه کې موږ سره لرې کوي. دا نو د هر یو وګړي او د هرې ټولنې هماغه د اړیکو د شبکې په څرنګوالي پورې او د منافعو او د اغیزو په مجراګانو پورې اړه لري چې څنګه اغیز پرې باسي او تاثیر پرې کوي. مثلا که کوم ځایونو کې کومو ټولنو کې د وګړو لپاره د دې پروژې منافع او ګټې ډېرې مهمې دي، هغوی لپاره دا اړیکې په دې خاطر چې مؤثرې اسانه او ډېرې شفافې دي، د هغوی د ګټو لپاره ډېر هغه کېدلی شي کارول کېدلی شي. او اروپا یې ډېره ښه بېلګه ده. نو کله خلک نږدې کړي دي، خلک د خپلو اهدافو ته خپلو ضرورتونو ته پلورونکی د پلور په برخه کې او پیرودونکی د پیرودنې په برخه کې نږدې کړي دي، یا همدغه ډول په زده کړه کې در واخلو، همدا ډول په نورو برخو کې. اما په سنتي ټولنو کې یا هغه ټولنو کې چې زه ورته هغه احساسي ټولنې وایم یا ایموشنل ټولنې، هلته خپلې ناخوالې هم لري، مګر دلته هم خلک په هماغه مجازي نړۍ کې نږدې کړي دي. خو مثلا د دې په ځای به چې پخوا ساعتونه ساعتونه یو کس مزل کوو د یو دوست پوښتنې ته به ورته، اوس فقط هغه ساعتونه نه فقط څو ثانیو ته لنډ شوی دی. ولی احساسات خالی دی کوم ډول چې دغه ټولنې غربند ژوند کوي، کوم بستوان تکیه لري، هغه احساسات دي. البته د شرقي ټولنه کې ما افغانستان غونډه ټولنه د ځین نور اړخونه، مثلا د معلومات په خوراوي کې، مثلا د شبکه کې د واقعي کېدلو له لارې، مثلا په لنډ وخت کې د ډېرو ځینو نه د خبرېدو په موخه، یا مثلا د ځینو فشارونو د لرې کولو په موخه، یا د بوختیا په موخه، په هغو ځینو کې ګټه کړې ده. ځینې نورو ځایونو کې مثلا اعتیاد راوړی دی، په ځینو ځینو نورو ځایونو کې مثلا هغه ښه احساس له منځه وړی دی. ممکن وګړي د خپل یوازیتوب نه رنج ویسي په دغسې ټولنو کې، اما برعکس مثلا په اروپایي ټولنو کې ممکن یو څوک خپل برانډنګ پکې وکړي، مارکیټنګ پکې وکړي، زده کړه پکې وکړي، یو وګړی د دې لپاره کافي وخت لري او ښه پرې باندې پوه شي چې څنګه یې وکاروي.
ډېره زیاته مننه استاد صافی صاحب. تاسو په خپله د خپل ځان په اړه راته وویست چې ټولنیزو شبکو تاسې له خپلو دوستانو سره نږدې کړي یاست او که ورڅخه لرې کړي یاست؟
ټولنیزې رسنۍ خو نن یو حقیقت دی او د دې نه موږ سترګې نشو پټولی. یو وخت و چې په ډېر ګزاف مصرف باندې به مونږ د خپل ملګرو یو بل سره د لیدلو توان نه درلود، ولی اوس په ډیر اسانۍ سره په ډیر ارزانه انټرنیټ درلودو سره موږ کولی شو د خپل ملګرو دوستانو او د هغو ټولنو سره چې زلم وغواړي د هغوی سره وصل شو، نږدې شو. نو په کامله توګه زه په یقین سره وایم چې انټرنیټ یا بالخصوص سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ بل اخر د دې لامل شوی چې موږ په ډیره ارزانه او اسانه ډول باندې د خپل ملګرو دوستانو سره نږدې شو، د غوی سره په مختلفو موضوعاتو کې خبرې وکړو، بندرونه جوړ کړو. وستا چې ګوري چې سوشل میډیا اور په پراخېدو ده، یو سمو د 2018 کال په شاوخوا کې بل خصوص په افغانستان کې د فیسبوک موضوع شو، دا چاله پیژندله. ولی د 2011 نه په دې خواته بیا دغه د فیسبوک خواله رسنۍ هم خلکو وپېژندل، خلکو کې را دمخه شو، کوټونه جوړ کړل، یو بل سره ارتباطات ونیول، چټونه شروع کړل.
د دې نروسته بیا دغه د سوشل میډیا بازار لږ نور هم ګرم شو. فرضاً دغه روسیو کې ټیک ټاک پکې راووتم، انسټاګرام پکې راووتم، د ټویټر موضوع شول، او نن سبا واټساپ هم خپل یو کلی ځان ته خلاصه کړی چې کولای شي په هغه کې دغه د سوشل فعالیتونو یا د ټولنیزو فعالیتونو یو برخه پکې خلاصه کړي او خلک کولای شي له دې لارې هم سره وغږېږي، بندرونه جوړ کړي. نو زه په مجبور کې ویلی شم چې سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ زموږ په ژوند کې د راټولېدنې، د نخلونې او د مختلفو معلوماتو د شریکولو یو ستره وسیله ده چې نن سبا ترې موږ ګټه اخلو. ولې مهمه دا ده چې دا خلک په څه ډول باندې استفاده کوي، په څه ډول کنه ګټه اخلي، آیا دینه مثبته ګټه اخلي، دینه منفي ګټه اخلي. نو زما خپله سپارښتنه دا ده چې باید په هغه برخه کې چې موږ ضرورت ورته لرو، هغه معلومات ته چې ضرورت لرو، هغه مسائلو ته چې ضرورت لرو، باید د ټولنیزو رسنیو په برخه کې دا غي ګټه واخلو.
بله صاحب،
اوس تاسو ګورئ موږ د میټا کمپنۍ چې دا واتس اپ رامنځته کړ، واتس اپ دوی ډیر یو معتبر او باوري سرچینه د بندرونو لپاره جوړ کړل، یعنی کولای شي په هغه کې ګروپونه جوړ کړي او په ډیر په هغه شکل باندې چې حق کېدل زیات مشکل دي، ستونزمن دي هکرانو لپاره، کولای شي چې د واتس اپ للارې ګروپونه جوړ کړي، د واتس اپ للارې نه عین تر دې پورې چې دغه د عربو پسرلی خلک وایي چې د سوشل میډیا للارې نه دې ته کمپاین وشو، خلک بسیج شو، خلک راټول شو او په هیوادونو کې یو انقلابونه راوستل. نو کله چې دومره مؤثره او اغیزمنه تمامېږي، نو خلک کولای شي د دینه په خلاص مټ ګټه واخلي. د ساينس او ټکنالوژي زمانه ده، او بل خصوص دغه د 2000 کال نه پدې خوا چې کله دغه د 20مې پیړۍ د فایل شو، نو یو جنریشنل ګپ یا نسلی فاصله هم سره له خلک سره د دې نه دا چې ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ څخه لري کړل، دا واقعا یو ستونزمنه مسله ده.
او دغه باندې به خبرې کوو، د ایم په منفي برخه کې راځي. ډیر زیاته مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، کته سمراته وایسته، آیا ټولنیزو شبکو تاسو له خپل دوستانو سره نږدې کړی یاست د صافی صاحب په شان، او کنه فکر کوئ چې له دوستانو له کتنو او لیدنو یې محروم کړی یاست؟
بلې او محترم، د ټولنیز رسنۍ سری د زمونږ خپل دوستانو سره نږدې کړی دي، او ډیر کم امکانات سره مونږ خپل دوستانو سره ډیر شه مناسبت لرو، او خپل هم د داخل کې هم د وطن نه په خارج کې هغه ملګرو سره مکتب کې اوس یو ګروپ مونږ خپل منځ کې لرو، د دوی لالات نه د ژوند نه همیشه دغه ګروپ د آدرس نه مونږ خبري کو، او په همدغه اساس باندې هغه ملګري چې مونږ سره په پنتون کې وو هغوی سره هم یو ګروپ لرو. نو د دې ولایتونو په سطحه مونږ خپل ملګرو سره چې رابطه دي په ډېر اسانۍ سره مونږ هغوی سره کولی شو چې د هغوی وضعیت څخه پوښتنه وکړو، هغه سره خپله خبرې ولرو، او خپل ځوان زندگی مثلا موضوعات وي د دوی سره مثلا شریک کو. دا یو مثبت گزینه دی محترم، او باید د دې نه مثبت استفاده وشي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. اوس استاد شینوارې، زموږ دا دواړه فعالان چې دی ټولنیزو شبکو کې فعالان دي، دوی وایي چې له دوستانو سره ټولنیزو شبکو نږدې کړي دي، لیکن یو وخت به شاید وسم په ځینو سیمو کې هم داسې وي دي افغانستان چې د حجرو کې میلمخانو کې با بانډارونه و ځوانان زاړه دا به سره یو ځای کېدل، خبرې به کولې، میلې به کولې، لیکن د ټولنیزو شبکو له پراختیا سره دا ډول میلې او دا ډول بندارونه لمنځه ځي. نو څه فکر کوئ چې زموږ غوندې ټولنو کې خلک نږدې کوي او کې سره لري کوي؟
مننه. یو څه باید یادونه وکړم چې زمونږ ټولنه کې د دې تطبیق طبي خبره ده چې په اوس وخت کې تاثیرات منفی دي، البته د ارتباطاتو په برخه کې چې زمونږ د کم چارچاپیر کې چې دوستانو هغه زمونږ نه طبي خبره ده چې لري شوې دي، خو که برعکس موږ راواخلو هغه دوستانو هغه ملګري چې زمونږ نه نادرک او هغه موږ سره په یو شکل د اشکالو په ارتباط کې راغلي دي. هدا اقل مونږه کا دا غو سره په خبرې نشو کولای یا خبرې نکو، نو هدا اقل دا غوی دغه وضعیت نه خبرې ګو چې دا غو په پروفایل باندې څه راځي، څه پیښیږي، څه کیږي. نو دا بل اړخ ته چې مونږه د روابط په کچه پراخه شوې ده. د دې هغه تخنیکی برخې باندې زه باید خبرې هم وکم چې چون موږ کم عکس یا کم مطالب چې هغه شریکو، چې په هغه عکس کې زموږ سره کم دوستان شریک وي هغه موږ کله پوسټ کوو، نو د لینکرز په نوم باندې داسې الګوریتمونه شته چې موږ سره هغه کم ملګري چې د نورو ملګري دي، اوس مثلا زموږ یو ملګری دی هغه موږ نه درک دی، هغه موږ پیشنهاد کیږي د فیسبوک کمپنی میټا دغه ورتیا لري چې موږ ته را پیشنهاد کړي چې دغه تاسو ملګری دي، دا په یو شکل نه تاسو سره ارتباط لري، یا ورته میچوال فرندز ویل کیږي، یا ورته حقيقي چې ستاسو نوې ملګری هغه جوړيږي. دا تاسو سره ایجادي ګنو ستاسو دغه د نتورک یا کوم شبکه چې دغه غزيږي، نو دا د چې تاسو هغه روابط د پراخيږي. یعنی زه فکر کوم چې زمونږ په ټولنه کې په حضوري شکل کې زمونږ ارتباطات باندې منفي تاثیر غورځولای، خو مثبت تاثیر دا دی چې د لینکرز په استفاده سره زموږ هغه دوستان چې هغه موږ ډیر وخت لري او یا د هغه دوستان چې زموږ سره په نتورک کې شامل شي او زموږ یو ګروپ جوړیږي، نو هغه موږ لپاره یو مثبت او پلس پوینټ دی په اصطلاح باندې.
بله سر، ډیره مننه استاد شمس. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی چې ټولنیزې شبکې زمون غونې ټولنو کې خلک سره نږدې کوي او کلری کوي؟ یو مشهوره لنډۍ ده چې مینه پتلو راتلو زیاتی شي، دا خو مجازي لیدل دي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه. انسانان چې کله یو بل سره ویني نو مینه او محبت زیاتی شي. یو شته چې موږ په دې رسنیو کې ورته متوجه شوي یو، کله واورو چې خدای مکړه یو څوک مړ شو، کاغه سړی موږ لیدلې نو ډېر په خپګان شو، کم خبرې کړې هغه خپګان درجه یو څه نور زیاتیږي، او کم وسره وخت تیر کړی هغه د خپګان اندازه لا ډېر زیاتیږي. لیکن که یو څوک مونږ نه لیدلې وي، نه مو تصویر لیدلې وي، نه مو خبرې ورسره کړې، خامخا په خپګان شو، لیکن درجه یې فرق کوي. نو دا د مجازي اډیکو او هغه اډیکو چې تل او چا سره داسته پاسته لري، له نږدې ور سره خبرې کوي، د دې بم شاید فرق وي کنه؟
بالکل دا فرق لري. ضرورت دي وایم چې دغه موږ نږدې کوي او لري کوي نه، تر دې مخکې چې موږ نږدې او لري کې زموږ لپاره نوی ملګری پیدا کوي. یعنی د انسانانو په ټولګیو کې موږ له سره یو غوراوی کوو، هلته د الګوریتمونو په واسطه باندې خپل هغه چې موږ پیژنو یا هغه چې موږ غواړو ورسره اړیکې کړو، یا هغه چې په ټولنه کې سلبریټی دي مشهور دي، یا هغه کسان چې د هغوی پوسټونه او ټولنیز فعالیتونه موږ ځان ته جذبوي، له هغوی سره ملګرتیا پیداوو. دا په دې معنی ده چې هغه کوم غیر مستقیم فشار ته شبکی اړیکو د جوړولو لپاره په یو کلی کې په یو سنتي ټولنه کې په یو فضا کې به موجود وو، هغه اوس نشته. دی اوس یو الکترونیک، یو ورچوال او یو الگوریتمیک تعین دی چې زه په باندې هیڅ نه پوهیږم. زمان مخې ته دغه ډیر بشمیره یو پراخه مجموعه کې هماغه کسان را وړاندې کوي چې په یو ډول نه یو ډول ما چېرته خوښ کړي دي، یا په اړیکه کې پاتې وایم. اوس دا موږ د خپل پخوانیو دوستانو سره نشو ویلای چې نږدې کوي کې لري کوي، د موږ لپاره یو بل حلقه جوړوي. د دوی سره موږ ډېر نږدې کوي، د مخکینیو دوستانو سره چې ممکن په دې حالت کې موږ سره نه وي، دا هغوی موږ ډېر لري کوي. دا یو اړخ دی. بس بل تر ټولو ډېر مهم چې د پخوانۍ، البته پخوانۍ مطلب نږدې مخکینۍ کلونه دي، د هغه ژوند او نړۍ سره یې پرتله کوم په سنتي ټولنو کې هغه دا ده چې هلته به تاسو یو ژوندی انسان احساسو چې تاسو مخکې ناست دی، تاسو د پوښتنې لپاره راغلی دی. مګر اوس چې ګورئ یو سټیکر دی، یو څو ټکي دي چې درته په مسیج کې راځي. خو به مثلا د اړیکو اړتیا ته اصلا په ټولنیز دهاز او هماغه رواني تکیه چې په دغه اړیکو باندې او یو بل ته په وګړو کې وا هغه به تعینه وایي، اوس یو ګوریتم تعینوي. خو به مثلا واقعي پوښتنې کېدي یو بل، اوس اکټونه کېږي مثلا. خو به زموږ وخت واقعي معنا سره د همغه طبیعي ټولنې د انسانانو وخت وسې مکمل به پکې موږ ژوند دی تصور سره د خپلو ناخوالو بدیو ښېږنو. مګر اوس دا بدل شوی دی په یو ډېر ریتمیک سمبولیک او مجازي ډول. هلته فقط یو څو ایموجیان دي، یو څو فکر دي، یو څو کلمې، یو څو توري دي، یو څو روا شوي کلیشې خبرې دي چې هماغه موږ یو بل سره شریکوو.
بله استاد، هلته یو بله موضوع ده،
ټولنیزو اړیکو اوسنی وضعیت شکل اخیستی.
بله، یو بله موضوع ده چې دا په موږ باندې د خپل نږدې خپلوان ولې ګران وي، ځکه چې هره ورځ وینو، هره ورځ ورسره خبرې کوو، ورسره عادت شوي یو. نو کله چې ټولنیزې شبکې ډېرې پراخې شي، چې په یو کور کې زوی له یو چا سره په کمپیوټر کې لګیا وي خبرې کوي، لور له بل چا سره، و نو ټوله جلا جلا بخت وي، په خپل منځ کې خبرې نه کوي، دغه مینه په کورنۍ کې کمیږي.
همدا دی هماغه غوراوی چې ما وویل، همدا هماغه شی دی چې موږ ته د سره نوي دوستان راکوي او موږ له ځینو نورو سره نږدې کوي، له ځینو چې ورسره نږدې و مخکې لرې کوي مو. او دا ډېره یو عجیبه پېښه ده. دغه ټولنو لپاره چې هغه تر اوسه پورې داسې هغه لازم شعوري ټولنې نه دي، دوی د سوشل میډیا نه هغه ګټې چې باید واخلي نه اخلي، یا د دوی طبیعت تر اوسه پورې د دغه ټیکنالوژیک هستۍ سره نه ده اغل شوی. د دوی لپاره ستونزې ایجادولی شي. همدا اوس زموږ تېر نسل چې زموږ پلرونه کې دي، زموږ د نسل سره یو ډېر ناویل شوي ستونزې چې لري، هغه همدا ده چې دوی په زړه کې ډېر څه لري چې موږ کله ګوري چې موږ بوخت یو ټول، او د فکر کوي چې د دوی لپاره زموږ نور ارزښت خلاص شوی دی، فکر کوي چې موږ نور وخت نه لرو، فکر کوي چې په کوم بله بهانه باندې موږ ترې هغه مخکینۍ تمه نسته ده، یا کرکه سینه کېږي. دغه انګېرنې پیدا شوي دي، او دا څه معنا؟ یعنې دا د دوو نسلونو منځ کې ګمانونه، فرضیات، او د اړیکو د بندولو او د یو نوي جهان ته د ورتلو پیلامي دي.
بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس او استاد شفیع الله شینواری، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد ضیاء الحق شمس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو بل فعال کرامت الله کرامت. صافی صاحب، تاسې د استاد شمس خبرې واورېدې چې دوی وایي چې ټولنیزې شبکې زموږ موږ ته نوي ملګري پیدا کوي، خو له اصلي ملګرو مو لرې کوي، او د کورنۍ مسله یې یاده کړه. صحیح ده چې تاسې به په تنظیم شوي شکل سره ټولنیزې رسنۍ کاروئ، مخصوص وخت به مو ورته تعین کړی، لیکن تاسې ته به معلومه وي چې اکثره خلک داسې نه دي. اکثره خلک د ټولنیزې شبکې اعتیاد لري. ځینې به وینئ چې خصوصا ماشومان یا تنکي ځوانان له سهاره تر ماښامه په ټولنیزو رسنیو کې بوخت بي. نو د ته په کتو څومره موافق یاست له استاد شمس سره؟
زه د استاد شمس سره بالکل موافق یم. دا خو موږ مخکې چې په دې اړه خبرې وکړلې، هغه تر ډېره هغه مثبت ټکي چې موږ راواخیستلې. البته د مثبتو نه ورهاخوا پلس هاو منفي ټکي هم لدي، بالخصوص هغه کسانو لپاره چې د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په اړه عامه کامل پوهاوی نه لري، او په ایاد تعلیمي سطحې دومره اوچته نه وي، هغه د دې رسوب سره مخامخ کیږي. هغه په کورنۍ کې مشکلات سره مخامخ کیږي، کورنۍ له ده سره مشکل سره مخامخ کیږي. ما مخکې یو خپلو خبرو کې یو موضوع ته اشاره کوله چې دغه جنریشنل ګپ چې ورته وایي، یا نسلي فاصله. نسلي فاصله سوشل میډیا په هغو خلکو کې ډېره رامنځته کړې ده چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د استعمال په هغه درست او سمه طریقه نه پوهېږي. یعنې هغوی دا فکر کوي چې ټولنیزې رسنۍ زما لپاره هر څه دي، زما لپاره پوهنتون هم دی، زما لپاره مکتب هم دی، زما لپاره د بندرونو او د تفریح یو وسیله هم ده، چې دا هغه د اعتیاد برخه ده چې اکثره خلک، او بالخصوص دغه نوي ځوانان، یا د 2000 کال لپه دې خواته هغه ځوانان چې د ټکنالوژي برخه ته یې مخه پیدا شوې ده، دا پې دا ورسره مبتلا کیږي. یو سره ستونزه، کورنۍ ستونزه رامنځته کوي، اجتماعي ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي، ځکه په اکثره په کورونو کې ماشومان دي، نوي ځوانان دي. دغه مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دوی راځي کې نه مور او پلار سره په ساتونو ساتونو دوی خبرې نه کوي، یانم مخامخ کېږي ورسره. دا په دې معنی نه چې دوی یا د مور او پلار سره دغه نه لري، مینه نه لري، یا مور او پلار ته ګران نه دي،
ولې مشکل دا ده چې دوی دومره په دغه ټولنیز رسنیو محتوات داخليږي چې په یو بیل دنیا کې دوی ګرځي خو شهر څخه نه هېري. په بعض ماشومانو باندې چې کله دوی په دغه برخه کې لګي کار کوي یو غږ د کپی وکړه هغه بیر یو توتخجن حرکات او دغه جسچر ځان نه ښیي، یعنی یو حرکات ځان نه ښیي چې یا چغه کوي یا توتخوالی کوي چې ولې ما باندې غږ وکړ. دا موږ خپل سترګو لیدلی دي او دا یو ډېره پټه ستونزه ده. تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته د مور او پلار یا د غټانو له طرفه یو قسم ته بدنیتی پیدا کیږي او فکر کوي چې زما زوی زما ماشوم دوی بیلارې شو، دوی بل طرف ته لاړل، دوی هغه د کورنۍ مینه یا د مور او پلار احترام له منځه یووړ. نو دوی دغه یو سوچ دلته پیدا کیږي ولې کله چې دغه حالت عمیق طرف ته ځي بلاخره د کورنۍ ترمنځ ډېر غټ جنجالونه رامنځته کیږي. تر دې پورې چې زوی د پلار نه خفه کیږي، د کور نه خفه کیږي، زی کور پرېږدي. په افغانستان کې خو لوریان مشکل دي چې لوردانې دغه حالت سره مخامخ شي، ولې الکان چې دي اکثره یو څه سرزوري دي په دغه برخه کې او هغوی دغه کوي. دغه سې ناوړه حرکات له ځان نه ښیي چې د کورنۍ او د په کورنۍ کې دنده د تاوتریخوالي سبب ګرځي. د دې لپاره یو څه د حل لارې شته. ما یو څه نوټ کړل ځان سره دغه د ملګرو د خبرو څخه، ولکه هغه وایي چې بیروسته وخت او وروسته به خبرې
سره صحیح او په حل لارو به خبرې وکړو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کرامت صاحب، که تاسو هم راته وایست په دې اول به په دې منفي برخو کې اول نه قسم پاول په ګټو یې خبرې وکړي، اوس په دې منفي برخو باندې خبرې وکړو، وروسته به بیرته هم راشو ځینې مثبت ټکي لاشته چې باید یاد شي. موږ چې ګورو خصوصا افغانان له ټولنیزو شبکو څخه د کرکې د خپروي لپاره کار اخلي، یو بل سپکوي، قومي، سمتي، نژادي توپیر او تبعیض خپروي. فکر نه کوي چې افغانان له ټولنیزو شبکو هغه څه چې باید استفاده وکړي هغه څه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي یو شمېر یې. البته
دا خو د مونږ د جامعې یو واقعیت دی چې د ټولنیز رسنۍ په یو سالمه مدیریت باندې نه استعمالېږي. مخکې د مشرانو ډېر ښه خبرې وکړه. واقعیت دی چې په خپل فامیلو کې دا یو لوی مشکل ځان مستقلې دی چې مثلا یو د بل څخه فاصله اخلي. د دې په څنګ کې د ځوانانو د یو قسم متات په ایز باندې په دې باندې مثلا دوی همیشه ځان مصروف کړی دی، به خوبی مستګری د گیز المونز اکثر خلک نه قضا کیږي، ولی چې دوی تر نو وخت د شپې پورې ځان مصروف کوي. او د دې په څنګ کې مثلا په خپل کورنۍ کې چې دا یو سالم مدیریت نه وي، کنټرول نه وي، دوی د خپل مطالعه پاتې کیږي. مثلا په بل بخش کې مثلا دا مونږ باید ووایو چې افغانستان وضعیت ټول ته معلومه دی چې فلان.
کرامت صاحب تلفون قطع شو، خیر بر بشو استاد شینواری ته. شینواری صاحب، ځینې منفی ټکي یاد شول چې خواله رسنې لري، تاسو څه پر زیاتوي نور؟
مننه. زه باید وایم چې څنګه درنو ملمنو یادونه وکړله، زه دا ورې اضافه کوم چې نه یوازې دا چې د دوی په دغه چارو کې او د دوی په رواني مسایلو باندې دا مشکل ایجادولې شي، ولی د دې ترڅنګ مونږ سایبری کرایم یا هغه جنایتونه چې په د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو په اساس باندې رامنځته کیږي هغه تر ډیره پورې د اندېښنې وړ دی، چې لدې لمخې نه بعضې خلک یا ګروپونه داسې دي چې هغوی کوشش کوي بلک میلینګ وکړي او د هغه کسانو هغه شخصي حریم ته ورننوځي تر څو هغونه د پیسو او د نورو مسایلو تقاضاوې او غوښتنې وشي، چې دغه برخه د سایبري کرایم او د مسایل راځي. څنګه چې تاسو یاد کړل بعضی خلق داسې وی چې هغه یو یو مطلب سره ډیر علاقه لري او د هغه په برخه کې ناسالم او نادرست بعضی مطالب هم د خپرېدو امکان شته چې د دې لپاره د فلټرینګ یا د ارزونې تر ډیره پورې کار شوی خو دا په مطلق شکل سره تر اوسه د نه دی تفکیک شوی چې کوم مطالب درست او کوم مطالب نادرست دي په تور د مثال بعض وخت کې د یو ټولنې او پر نفوذ شخص هغه پوسټ وشي چې د مړ شو یا مثلا حادثه وکړل او یاداسي چې وروسته کله هغه حقیقت ته رسیږي نو تر ډیره پورې هغه مسایل د خلکو په ذهنیتونو کې منفي جوړ شي او منفي تاثیرات په دې باندې پرېږدي. د فزیکي برخو په رابطه باندې وایم چې فزیکي فعالیت د یو انسان په دې سره بیخي کمیږي چې دا په خپل د صحي توانونو سره یو کس مخ کیږي چې د بدن هغه کم عضلاتي حرکتونه چې وي هغه نو سیږي نو تدې خبره ده چې چاغي رامنځته کیږي او نور هغه ذهنی فشارونه رامنځته کیږي. نو زما په ګومان سره چې دا هغه ستونزې دي چې د خواله رسنیو په اساس باندې موږ کولای شو وګورو.
بله ډېر زیاته مننه، سلامت اوسې استاد شمس. د په امریکا کې چې کوم شکایت شوی دی په اډیقل درې دېرش ایالتونو کې د ټولنیزو شبکو خلاف، په هغه کې ویل شوی دی چې ټولنیزې شبکې د ماشومانو ذهني روغتیا ته زیان اړوي. په دې اړخ باندې که تاسو خبرې وکړي د ماشومانو ذهني اړخ باندې ولې منفي تاثیر لري؟
اصلا خوب یو پختنه ټول ته دغه نسل ته چې د ټکنالوژي له دغه جدي امکان ښېګڼو او بدګڼو سره مخ دي راجې ده، خصوصا هغه کسان چې خپله یا پلرونه دي یا میندې دي یا لږ تر لږه د یو کوچني نسل په یو ډول سره روزونکي دي. هغه پوښتنه دا ده چې دغه نسل چې له دغه ډول ټکنالوژي سره په پوره څو ساعتي د ورځې اړیکو کې رالویږي او ژوند کوي، د دې د ژوند لوی اهداف به څه شی وي؟ دوی به خپل ژوند کې کوم څه داسې تعقیلوي چې د هغې لپاره به وخت پرېږدي او هغه وخت چې تمرکز باید په همغه خپل لوی اهداف وکړي، هغه به د ټولنیزو شبکو د اغېز تر لاندې نه راځي. دا هغه څه دي چې زموږ په یو معنا سره د ټولو اوسنیو انسانانو، هغه که د پرمختللو ټولنې دي که د بې تفاوته ټولنې دي، د ټولو دغو انسانانو ذهنیت د خپلو ماشومانو په اړوند، د شاګردانو، د کوچنیانو، د ښوونځیو په اړوند تر سوال لاندې راولي. اوس هغه پلرونه او میندې چې دا اندېښنه لري فکر کوي چې یو ډول د دوی ماشومان له خپل د ژوند له فرهنګه جدا کېږي، وش کېږي، یو ډول سره له خپلو ټولنیزو ګټورو اړیکو چې هغه واقعي اړیکې دي بېلېږي، یو ډول سره د دوی اوږدمهاله کې په احساساتو باندې داسې رقم اغیز احساس کیږي او لیدل کیږي چې بیا وروسته دا ټولنه او دغه پلار او مور او دغه نسل چې کوم ډول انسانانو ته ضرورت لري دا هغه ته کسان بیا نه پاتې کیږي. دا اجتماعي او فرهنګي اړخونه دي، اما له هورمونیک اړخه او له داخلي اړخه چې باید یو طبي ډاکتر وي باندې وغږېږي چې په دغه دقیقا یو سینټیفیک هغه دی ویژن دی چې د دې په ذهن کې هغه ډول معلومات او اطلاعات چې ته تمه نه لري او ته ناڅاپه ورسره مخ کېږي او الګوریتم دا منج کوي، د هغو معلوماتو اغېز د یو ماشوم په ذهن باندې څه وي، د یو نوي دلمي په ذهن باندې څه وي. اوس موږ ډېر داسې ګمان کوو چې ګویا موږ یو چې دا ټولنیزې شبکې درګرده مدیریت کوو، حال دا چې د ټولنیزې شبکې دي چې موږ مدیریت کوي. موږ ګمان کوو لکه مخکې دوستان وویل، موږ فکر کوو چې دا اصلا موږ ټولنډ موږ د شبکو ته وخت پرېږدو، مثلا د دې ورځې دوه ساعته کاروم، د ورځې پنځه ساعته، داسې نه ده. اصلا دا هماغه شبکې دي چې موږ وخت را اخلي او موږ نه وخت غواړي. اصلا هغه کسان چې پکې زده کړه کوي، سواد زده کوي یا ټیکس لیکي یا یو ډول سره د معلوماتو د هغو سره محتوا سره په اړیکه کې، اصلا هماغه معلومات او د معلوماتو سټرکچر او څرنګوالی او د خلکو دا الگوریتم چلوي دي، هغه غوښتنې دي چې دا غلای مرز کوي. دا څه نه لږه د خپل خوخه باندې دي، هر کله چې وګوري لري کې، هر کله چې وګوري وګوري ګوري. نو په دې خاطر موږ له راتلونکي کې د همدغه پلرونو او میندو د نظره د داسې یو نسل سره مخ کیږو چې په مسؤلیت منلو کې به ستونزې لري، په تمرکز کولو کې به ستونزې لري، په احساساتو کې چې د ژوند اصلي بوت پرې د انسانانو په اړه کې به ستونزې لري، په اړیکو کې به یو د بل سره ستونزې لري، او دا به ورته ډېره ګرانه وي چې د خپل د واقعي دنیا او د واقعي ژوند او د واقعي نړۍ هستي خپل راواخلي ټول مجازي نړۍ کې کډه شي. هلته نو موږ د داسې یو انسانان سره مخ کیږو چې مکمل دغه اوسنۍ تمې ترې نشي کېدلی. هو دا زه په 2019 کال کې هند ته په یو سفر تللی وم. ما هلته دغه دوو نسلو تر منځ چې پلرونه او میندې او د دوی دغه ځوان نسل ده چې شاوخوا تر 250 کلونو پورې عمر درلود یا تر دې ښکته دوی تر منځ چې کوم کړکېچ منځ ته راغلی و ډېر حیرانوونکی و. یعنی اصلا هغه مخکینی نسل ټول شاک شوی و، هېڅ داسې یو تمه نه درلوده او دا د ټکنالوژۍ له وجې نه راغلي و، د نوي علومو او د سوشل میډیا له وجې راغلي و. او په دغه نوي نسل کې چې کوم اغېزې پاتې شوې وي دوی خپل ژوند او خپل دغه شل 50 کاله عمر یې ټول حیف ګڼه. د چې ګمان یې کوو چې دوی خپل د پلار عمر د تاثیر لاندې په کورني چاپېریال کې او په یو سنتي وضعیت کې هدر کړي دي، ضایع شوي دي. اصل ژوند خو دغه دی چې دوی ورسره مخ شوي دي. دا ډول ګمانونه په دوو نسلونو کې چې څنګه منځ راځي، دا له فرهنګي اړخه، له عاطفي او انساني اړخه او د کورنۍ د ساختمان او د ساتنې له اړخه، د ټولنیز وجود له اړخه کړکېچ دی. دا بحران دی، اصلا دا د ژوند د معنا بحران منځ ته راوړي، د اړیکو بحران منځ ته راوړي. سرک دي چې زه دا باید وډې وځې ووایم، سرک دي چې د نړۍ راتلونکي ټکنالوژي ده. اما دا خبره ډېره واضح ده چې د نړۍ راتلونکي د هغو انسانانو سره چې د دغه ټکنالوژي تر اغېز لاندې راځي هیله بښونکې نه ده. متاسفانه په دې هکله باندې د 1900 یا 1800 لسیزې په آلماني فلسفه کې دقیقا متمرکز خبرې وشولې د ټکنالوژي د انسان په خدمت کې ده، چې انسان د ټکنالوژي په خدمت کې دی. اوس موږ کله چې دا عام کوو، دا کیسه هغه چې کله لابراتوارونو کې هغه لږ فرق لري، کله چې عام کوو یعنی ټولنه د عامه ټکنالوژي شي، عامې رسنۍ شي، ټول یو هر یو کس دا حق ځانته پیدا کړي په یو خاص ذهنیت سره چې زه کولی شم اکاونټ ولرم، زه کولی شم خبري پاڼه ولرم، زه کولی شم خپلې خبرې وکړم. زه مثلا د یوې لویې پراخې شبکې غړی یم چې هلته خبرې کوي خلک، اما د ژوند کولو لپاره خبرې ونه لري. اما د ژوند کولو د کنټرول د ښه ژوند لپاره هغه احساسات پکې وجود شوي کوم چې مخکې وو، یا په هغه ډول احساسات منج شي چې هغه د ځینو نورو خلکو غوښتنې دي. په دې توګه د ازادۍ معنا د ازادۍ هدف، د فرهنګ هدف، د ټولنیزو شبکو، د ټولنیز ژوند هدف، د کورنۍ هدف، د پلرونو او د میندو د یو پټ نسلونو د تړاو
ډېره زیاته مننه استاد صافی صاحب. د دې خو ټولو عیبونو سره سره، لیکن ټولنیزې شبکې د هغو کسانو لپاره چې استعداد لري خو د خپل استعداد د څرګندونو لپاره کوم سټیج نه لري یا تر اوسه یې نه درلود او د دوی استعداد پټ پاتې کېده، د هغوی د معرفي لپاره ډېر ښه ځای دی. اکثره لوی رسنۍ استعدادونه د ټولنیزو شبکو له لارې کشفوي. دا یو ډېر لوی امتیاز هم دی. پخوا که به ستاسو په ولسوالۍ کې، کلي کې، کوڅه کې یو مستعد انسان و او ما واسطه یې نه درلوده چې تلویزیون ته بولی وی، راډیو ته بولی وی او معرفي کړی وی، نو هغه استعداد به پټ پاتې کېدو. لیکن اوس هیڅ شی پټ نه پاتې کېږي، که څنګه؟
بالکل سروان صاحب، دا عیبونه باندې خو خبرې وشوې، خو پریمانه وشلې او لا ډېرې نور دي. ولې ګټې هم بالکل لري. ډېر خلک یې د حاشیې څخه متن ته راوستل. ډېر ځوانان زه پېژنم چې هغوی دغه ستا خبره چې غږ به چا نه اوري، د ولې هغوی په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په ټک ټاک کې، په دې کې خپلې ویډیوګانې یا چې د خپل استعداد ننداره وړاندې کوي، چې ډېر فالوورز لري، ډېر ملګري پیدا کوي. په دې برخه کې د دوی د پیسو سرچینه کېږي، نه یوازې د دوی شهرت، د دوی هغه استعداد خلکو ته وښکاره کوي، بلکې د دوی د انکم او د عاید سرچینه کېږي. فرضاً بعضې وخت کې یو ځوان غواړي چې د یوې موضوع په هکله باندې یو ډېر پراخ ایډیاز ته خپل دغه ورکړي، خپل نظر ورکړي، ولې هغه نشي کولی، خلک نشي راټولولی. یوازې زه دا هم دغه سوشل میډیا ده چې دا خپله ویډیو ریکارډ کړي او په اسانۍ سره هلته اپلوډ کړي، ټوله دنیا یې ګوري، ټول خلک یې ګوري، د دې استعداد ګوري. په عین وخت کې په دغه د مارکیټ په برخه کې فرضاً یو کس چې هغه پیسې نه لري، هغه د دې توانایي نه لري چې په عام بازار کې خرید او فروش او خرڅلاو دا وکړي،
دغه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو یو د مارکیټ برخه هغه ځای دی چې دوی کولی شي ډېر په اسانۍ سره د خپل تولیداتو لپاره د خپل ایډیا او د خرڅلاو لپاره یو مارکیټ پیدا کیږي، هلته د نورو خلکو سره په ګروپي شکل باندې همغږي شي او د خپل یا ایډیا یا خپل توکي دا هلته خرڅ کی په مارکیټ کې، خپل کانسپټ خرڅ کی، خپل هغه ایډیاګانې خرڅ کی او پلورین، په دې لارې نه کولای شي یو انکم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې بعضې خلک هغه ډېر په حاشیه کې ځان ګوري یا د نورو ملګرو باندې اعتماد نه لري، نو کولای شي له دې لارې نه چې دی هغوی دغه وکړي یو څه ګټه ترنه ترلاسه کړي. همدارنګه ډېر زیات پوهان دي زمونږ، هغوی خپل علمي او هنري اثار له دې لارې خلکو ته ورپېژني، نړیوالو پلیټفارمونو ته له دې لارې ورلیږي، په دې لارې کې دوی ته مارکیټ پیدا کیږي او خلک خپل دوی سره اړیکې نیسي، د دوی سره ارتباطات نیسي. ما ډېر داسې خلک لیدلي دي، بالخصوص په دغه ځوانه طبقه کې چې هغوی هغه ستاسو خبره پخای هیڅ سټیج نه لرلو، ولې د هغوی پراخ فعالیت په سوشل میډیا کې دوی په دې توانولې دي چې دوی په نړیوال سټیج کې په نړیوالو پلیټفارمونو کې دعوت شي، هلته لاړ شي، خبرې وکړي، خپل نظر وړاندې کړي، یا د خپل ځان په اړه، د خپل ټولنې په اړه، د خپل هیواد په اړه د دې نه مطرح خلک جوړ شوي دي. ډېر خلک د دې نه استفاده کوي، په دې کې طریقې زده کوي، فرضاً مختلفې پروژې ډیزاین کوي، د مختلفو نورو پلیټفارمونو سره یو ځای کیږي. فرضاً زما په زړه کې یو پروژه ده، زه غواړم دا ډیزاین کړم، په دې باندې کار وکړم، ولې ما سره دغه یو ټیم نشته چې کار وکړم. زه په ډېر په اسانۍ سره سوشل میډیا ته داخلېږي، هلته دغه پلیټفارمونو پر سرچ بټن باندې کلیک کړي او دغه سی یو ټولنې تاسو راځي، ګروپونه تاسو راځي، هغه ګروپونه سره ته یو ځای کیږي او خپل ایډیاګانو د پوښوالي لپاره د نور خلکو همکاري غواړي، دغه مرسته غواړي، هغه تاسو سره په دې برخه کې ډیر زیات کار کوي.
مالی
همدارنګه په عمومي شکل باندې د هویت جوړونې لپاره، د یو انسان یو د شخصیت جوړونې لپاره دغه پلیټفارمونه ډېر مؤثر تمامېږي. دغه ټولنه د ټولنیز رسنۍ ډېر مؤثر تمامېږي، یعنی کولای شي چې ډېر په پراخ شکل باندې ته د دینه د هویت جوړونې، د خپل ځان مطرح کولو، د ځان جوړولو په برخه کې د دینه کار واخلي، البته په مؤثر شکل باندې. بل مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو ګټو سره سره باید یو انسان کوشش وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې مخکې باید مکمل آگاهي ترلاسه کړي چې زه دغه میډیا یا د رسنۍ کاروم، د دې عیبونه ما ته څه شی دي، ستونزې ما ته څه شی دي. فرضاً د حق په موارد باندې باید کوي چې سره څه ډول لینکونه ما ته راځي، په کوم ډول لینک باندې زه کلیک کوم، په کوم ډول لینک باندې باید زه تخمه نه کیږم.
بله،
دا هغه امنیتي مسایل دي په ټولنیزو رسنیو کې. یعنی که ته دغه موارد په نظر کې ونیسې، بیا هم ټولنیزو رسنیو تاته مشکل پیدا کوي، تاته ستونزه پیدا کوي. نو خاطر چې ټول هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کوي، ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه باندې کار کوي،
سلامت اوسئ، ډېره مننه صافی صاحب. کرامت صاحب، دغه موضوع که یو څه نورم وشاربو، دا چې تر اوسه پورې تر دې مخکې مثلا تلویزیون، رادیو، سټیج د خواصو ځای و، لیکن ټولنیزو شبکو ټولو ته دا لاره پرانسته. فکر نه کوئ چې په خلکو کې په ځان اعتماد، په نفس اعتماد زیات کړی وي؟
بله یو محترم، دا خو یو مثبته گزینه دی. د زمونږ او تاسو وطن کې مخکې چې موږ د خپل مشرانو هم دا خبره اورېدلې وه، په یو کور کې مثلا ځوانانو د ځوانانو ته دوی اجازه نه ورکول چې حتی په د کور موضوعات کې هم دوی خبرې کول. خو نن دغه رسنیز دی چې هغه ځوان جګېږي د مملکت په سر، د نړۍ په سر، د خپله مقاله لیکي، خپل هغه دریځ لیکي. دا یو لویه مثبته هغه بحث دی چې مثلا په رسنیز بحث کې مثلا د ځوانان فلم دی ته لاسرسنه لري، او په همدغه اساس هغه کس چې مثلا په کانکور کې عمومي اول نمره شو، دغه ټول د دې سرې وکته، د دې مثلا خبرې واورېده، او دغه ځوانان ته داسې یو ښه مثبته گزینه شو چې باید موږ هم کوشش وکړو. بعض ځوانان دي چې خپل هغه کوم بحث کې مثلا دوی انرژي لري، یا مثلا په هغه بحث کې دوی غواړي چې مثلا خپل ځان نه یو قهرماني وښیي خپل هیواد ته او خپل ملګرو ته، د نور امور سره په تشویش کیږي
نو دا یو ستاسو تر دې خبرو پورې ستاسو کرامت صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې تاسو د کانکور دی ازموینې دی اول نمره خبره وکړه په خو به رسنۍ خبرونه تحمیل ول یعنی دوی به انتخاب کاوه چې کوم خبر د خلک واوري کوم دی اول واوري لکن وسې خلک په خپل انتخاب وي مثلا تاسو د کانکور دی اول نمره خبره وکړه خلکو ته ممکن هم دا ډیر مهمه وي تر دې چې د یو هیواد دی ولسمشر څیر وویني اما غا دی ولسمشر خبره به څوک نشری کوي لیکن دغه چې له خلکو سره ارتباط لري دا به هر څوک شریکوي په هر پانه کې به اول ویني
وکه څنګه هم د خو ما مخکې وویل چې مثلا د روستولنیز رسنۍ شې دي مثلا تلویزیون او خبرونه راښان زیات خلک هغه نه تقوی په بوسنۍ شرایط کې دی ټول خپل فیسبوک په لاس وی او واتس اپ وی او ګروپو کې وی بس دا جل خلاصې هغه اصلي خبره او واقعیت خبره دوی ته رسیږي مثلا موږ همیشه تعقیب کړی دي چې هغه مثلا بعضی خبرونه او په هغه کې څه ناڅه تغییرات مثلا سانسور شوی وو خو په دغه ټولنیز بخش کې رسنیو کې هغه مستقیم راځي هغه کوم خبره چې واقعي وي هغه حادثه چې مثلا شوی هغه خلک ته رسیږي او په دې پوسټان کې بوداره د دې ورزش په بخش کې هم ځوانانو مثلا د تعقیبګری دغه رسنیز له طریق نه
ډیره مننه
یو مثبت گزینه ده مثلا
ډیره زیات مننه استاد شینواره مخکې صافی صاحب اشاره وکړه خطرونو ته هم څنګه یو څوک حکیشی یا څنګه له چانه ممکن د ټولنیزو شبکو له لارې سو استفاده وشي بانک ته رخنه وکي حسابونو ته معلوماتو ته که لاندې خبري وکي چې وخت کم ده مننه
بله مخکې صافي صاحب واقعا چې تخصصي برخه ته هم اشاره وکړه دوی اشاره دا و چې بعضي لینکونه تاسو ته راځي چې هغه دوی کوشش دا کوي هکران چې د یو چا د شوق او علاقه په مورد باندې کوم اپلیکیشن نه چې دی هغه ورته دوی مخې ته راشي نو هغه کې په داخل کې داسې کوډ نویسي کوډینګ شوی پروګرامینګ شوی چې په حقیقت کې به تاسو ته به د یو ګیم او اپلیکیشن په څیر باندې ښکاري خو حقیقت به دا اوسیږي چې تاسو نه به دغه کوم مطالب چې شخصي دي هغه به تاسو نه ترلاسه کوي په زمین کې زمنګ کوم اکاونټونه چې دی دا په ډیرو زینو کې خلاصول دي چې موږ ورته په خپل اصطلاح کې تخصصي اصطلاح کې ورته کوکیز وایو چې د دغه لمخې نه هکران کوشش دا کوي چې د دې نه د ډیټا واخلي تاسو یوزر او پاسورډ او ضرور مسایل هغه ترلاسه کړي په زمين کې دا ویل شم چې کله هم تاسو یو داسې صفحه چې هغه تاسو ګومان کوي چې هغه سو په ګټه باندې وي خو هغه اعتباری نه اوسيږي مثلا بعضي پروتوکولونه دي چې هغه HTTP او HTTPS ورته وي چې کله مونږ یو صفحه ته داخلي کول تا هغه HTTPS چې اوسيږي معنا هغه سکیورټي لري امنیت لري او هغه قابل د تایید هغه په اساني سره نه کیږي خو چې اسونه HTTP اوسيږي هغه نه ډیر په اساني سره هغه څه کول شي هغه ډیر په اساني هي او تاسو ډیټا ترلاسه پیدا کی نو مختلف میکانیزمونه دي لینک باندې شمارې باندې ایمیل تاسو ته باندې لینکونه راځي چې هغه خپل اوس ګوګل یا جیمیل سپم کوي هغه اوتومات هغه پويږي خو د دې لپاره تر هغه پورې کار روان دی چې دا افیکټ او کوم غلط چې دی او ګروپونه چې دی د لومړن ته وسی چې د ریپورتینګ برخه د هغه په نظر کې نیول کیږي نو کوشش دا وشي چې تر ډیر هدا پورې غیر ضروري او نه تایید شوی مطالب هغه باندې د ډیر وخت ځای نه کیو هغه ډیر ونه لري
د دې کولای شي محفوظ وسیږي ډیر زه ته مننه استاد شمس کتا سیم لند خبري وکي چې صرف یو دقیقه لرو هغه ده چې فکر نه کوي چې ټولنیزو شبکو ل شيګنو نورو بدیو سره سره د جدي مطالعه مخنیول ده جدي مطالعه کم کړی ده کتاب لوستل کم کړی دي کڅنګ
خو انداته ده البته کې دي چې یو څمر کسان له هغه منابع سره آشنا شي چې وګورئ چې ګرځیدل یا وه تاسو یې یو ډول سره اړیکې پیدا کړي مطالعه د کینری سره یو څیر کتن سره باسواده شي لیک لوست زمونږ د ټولنې کې چې وی هغه سره لګ لګ بلد شي دی کی اما واقعا یو څیر کتن ته متمرکز زده کړه پسی وو یا دی یا مثلا مشخص ځانګړي کتابونه ولې چې هغه خپل ارزښت لري. یا په یو بل معنا سره د سلو کرو دو سوه درې سوه کلونو مخکې انسانانو سره د کتاب له لارې اړیکې نیسي، دا اړیکې ډېرې سخته شوي دي. اوس موږ فقط مجازي هویتونو سره اړیکې نیسو، د ټکنالوژۍ د کمالاتو له وجې نه، او د ژوند د بې محتوایۍ او د ډېرو سوزو او د ډېرو مطالبو د عمر د لنډوالي کیسې دي. همدا ډول به سردرګمۍ او سرګردانۍ سره مخ کیږو. زما هغه دا دی فکر دا دی چې کاش اوسو کولای زموږ نسل وپوهېږي چې څنګه ټکنالوژي وکاروي، څنګه یې ښه وکاروي، څنګه واقعیان ترې د خپلو احساساتو د زده کړې فکر یا د خپل د نسل د روزنې لپاره کار وکړي.
سلامت اوسئ. کور ودان استاد ضیاءالحق شمس، د ارواپوهنې او ټولنپوهنې کارپوه استاد شفیع الله شینواری، د باختر پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي رئیس، د ټولنیزو رسنیو فعال عنایت الله صافی، او همدارس د ټولنیزو شبکو فعال کرامت الله کرامت، له تاسو ډیره مننه.